کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرغلی. د دغه یو ساعت د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځنګل سره دي، چې په دې کې اورست زما همکار چې تاسو باندې کوي په افغانستان کې د اوربند پر مسلې باندې ژغیږي. د لکټنی چې تاسو خبري است د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخت په درې ورځو کې رسمان اوربند اعلان شوی و، خو تر هغه وروسته د دې اوربند د غزیدو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل کیږي چې هڅې روانې دي چې دا پروسه دوام وکړي. سره له دې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خال بریدونه د بریدونه راپور کړل شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام وري، زما فریبا زایش څخه به تر دې مال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وري. د افغانستان ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي، او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راپدې خو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې حمله کړې دي. دغه چارواکي د زابل، فراه او پروان ولایتونو نمونه اخیستې وه، خو نن د لوګر او کونړ ولایتونو څخه هم د هغو ولایتونو د امنیه قمندانانو او یا امنیتي چارواکو لخوا د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د پروان ولایت امنیتی چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ. د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اوه تنه د ملي اردو سرتیر وژل شوي او دوه تنه طالبانو اسیر نیولې دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه 2 بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتان سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښتې کې یو طالب هم وژل شوی چې مړی د پیښې په سیمه کې پاتې شو. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولی وو، شایي له طالبانو سره جوړجاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تروسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخوا په فاریاب کې یوې ترافیکي پیښې 10 کسه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله سوې ده.
دوه را د واسطه کې اردوی اینا هم سراچه بوده که یکیش از طرف فاریاب یا از طرف شهر میمنه به استقامت ولسوالی انخوی در حرکت بوده و دیگریش از طرف انخوی به استقامت شهر میمنه که متاسفانه در قسمت حدبخشی بین دولت آباد و ولسوالی قرمقل در ساحه جنگل اردو واسطه سراچه بنابر تیزرانی و به احتیاطی دریور با همدیگه حادثه میکنند که در نتیجه از این حادثه 10 نفر فوتی داره و 5 نفر هم مجروح داره.
شغله یورشوی په وژنسوی کې شزی او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو شاید مړو په شمېر کې بدلون راسي. بلخوا افغان حکومت د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي په هدف پرې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل دغه ګام یې د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی. د نوموړي په خبره افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له سرو زرو څخه په کلني ډول $600 تعرفه اخلي. د شغل مسجدي په وینا اوسمهال په بازارونو کې د 1 کیلو طلا یا سرو زرو بیه له 1500 څخه $1000 ته رالویدلې ده. د افغانستان د مالیې وزارت معلوماتو له مخې پخوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وه، چې دغې چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه. زموږ غله ازادي راډیو ری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکي اټومي همکاریو پر سر وضع سوی موافقت پای ته ورسېد. مایک پامپیو پرون د مې په وویشتم وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې یو شمېر ژمنې ماتې کړې، نو ځکه پرې د دې موافقت دوام توجیه کېدای نه سي. دا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلي پامپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هېواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به له نړیوالې ټولنې نه نور هم منزوي سي. او د امریکا د استاسو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استاسو جرګې مشرې نانسي پالوسي ویلي د پیکینګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو پر ضد یې کوي، د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د تاسو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشی ته وړاندې سوې ده. هغه له دې وړاندې ویلي و چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان او نور اقلیتونو کې د اجباري کارونو یوه کمپ کې راټول کړي دي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن پر خبرونه کې په افغانستان کې د سولې مسله چیرو. د اختر تر راتک مخکې د طالبانو له لوري درې ورځنی اور بند او د دې په ځواب کې د حکومت له لوري د 2000 زندانی طالبانو د آزادېدو اعلان د افغان سولې په خبرو کې یو حرکت راوستی دی. تر دې مخکې د روسې په میاشت کې د هیلې کمزوري شوې وې، جګړې سختې شوې وې او تلفات زیات شوې وو. د سولې د خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سیشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پرمختګ خبره وکړه. د سولې د خبرو په تړاو د واشنگتن د هڅو په ترڅ کې پرون د امریکا په ابتکار د کابل تاشکند او واشنگتن غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د متحده ایالاتونو په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوید هیل برخه واخیسته. په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د غونډې برخوالو د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند ادامې ته هیله ښکاره کړه. که څه هم د طالبانو وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا اوربند د درې ورځو لپاره وو، خو په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ د راتګ په خاطر به طالبان هڅه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د افغان سولې په اړه په دې بحث کې زموږ په میلمنو کې یو هم انوار الحق هدي دی. له ښاغلي هدي ته شراغلاست وایم، وروسته به نور میلمانه هم تاسو ته معرفي کړم، ځکه چې د ټلیفون لاینونه تر اوسه پورې لا ډېر سم نه دي. هدي صاحب محترم، شراغلاست خپرونې ته نن د طالبانو یو پلاوی هم د زندانیانو د تبادلې په ارتباط کابل ته راغلی دی. ستاسو په نظر د سولې خبرو ته څومره هیلې پیدا شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دی هیلی ډیر زیاتې وې د سولې لپاره، او یو څو موده ما قسم تاسو ورته اشاره وکړه، لږ ذره شکونه پیدا شوي وو. د امریکا لپاره دا یو ډیره مهمه موضوع ده، او خپل اخرین تلاشونه چې د قوي ترین تلاشونه کوي چې دغه پروسه ناکامه نه شي. فکر کوم مغه د امریکای اصرار په همدغه ارتباط باندې چې دغه درې ورځنی اوربند هم ورسره موافقه وسه. زه فکر کوم چې د امریکای اصرار وو چې دغه ډېر شمېر بندیان هم سره خوشي سول، او په دغه دوه اقدامات باندې او زه توقع لرم چې نور به هم په دې ارتباط باندې اقدامات وشي. تاسو مخکې ورته اشاره وکړله چې تقریبا یو اعلان شوی اوربند نورم، یعنی اوږدوی دی، او د افغانستان حکومت هم اعلان وکړ چې امکان لري 1000 نفر 900 نفر نورم چې د خوشي کړي. زه توقع لرم چې دغه لړۍ دی مثبت و قدمونو با لکس ګلندۍ سي تقویه بسي او خدای دې وکړي بلاخره په همدغه بین الافغاني خبرو باندې منجر سي. طبعا دا د خلکو غوښتنه ده، فکر کوم چې بین المللي ټولنه فوق العاده ورته لیواله ده چې دا کار چلو سي، نو زه لکس خوشبینه یم.
مننه هادي صاحب. محترم ډاکټر اکرم خپلواک هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو دی. خپلواک صاحب محترم، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور هادي صاحب خوب خوشبینه ورته ښکاری د سولې خبرو ته؟ ستاسو خوشبینی تر څه حد ده؟
مننه، احترامات خورو ته اوریدونکو ته درنو ملمنو ته تاسو ته خوشاله لره. مطلقا هغه څه چې مهم د سولې پروسې لپاره وو هغه د باور او د اعتماد د فضا رامنځته کېدل، او په یوه فضا کې ځین اقدامات خصوصا د اسلامي جمهوریت دولت لخوانه او د طالبانو تحریک لخوانه چې لاغه ټولو نه مهم ترین او اساسي بحث وو، چې په یوه کې د بندیانو تبادله او د ورځنۍ وربند او مطمئن یو چې د تاوتریخوالي کمیدو اعلان شوی نه یم، د دې پروسې غځېدل د هغه څه دي چې موږ مطمئن کوي او ضرورت دی د پروسې لپاره وو، او ضرورت د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدو لپاره وو، چې په دې کې ښه پرمختګونه دي او مطمئن یو چې کامدغه سي تر دوه هفتو پورې د پروسه دوام پیدا کړي، د دې ډیر زیات امکانات شته چې موږ ډیر ژر د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدو په درشل کې واقع شو.
مننه خپل وخت. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. ځلاند صاحب، تاسو هم شرغلاست، ستاسو د وزارت له لوري سولې ته څومره هیلې پیدا شوې؟ بله ځلاند صاحب، نه سره اورو؟ بله ځلاند صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه مشکل دی، نه سره اورو. بیرته براشم احادی صاحب ته. احادی صاحب محترم، که څه هم خوشبینیان شته، لیکن فکر نه کوي چې یو ډیر پراخه او وژده مرحله په مخ کې پراته ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات کې احتمالا پیل شي؟
حتما او ډیر مشکل موضوعات هم دي، یو حل کولم اسانه کار نه ده، یو طرف لپاره هم څه ده اسانه کار نه ده، او دغه چې موضوعات حل کول د نورو جوی کې چې چیرته دغه سي د سولې خبرې کیږي هلته تقریبا کلونه نیسي. متاسفانه موږ دومره وخت هم نه لرو، او خدای دې لیکي چې دا په کلونه واوري. دغه کوم دی موضوع د حل لپاره بین المللي توجه ډیره مهمه ده، دغه بین المللي توجه وسته ده، او خدای دې چې زر حل شي. ولې د نورو جوی تجربه ته وګورو، نو طبعا د سولې خبرې مدام ډېرې پیچیده اوسېږي، او موانع منځته چې درځي وخت نیسي. د افغانستان په ارتباط د سولې خبرې پرل دی چې دا د خلکو اولنۍ او مهمترینه غوښتنه ده، چې د بین المللي ټولنې غوښتنه هم ده. دواړه خوا هم څه ده وایي چې موږ سوله څه ده غواړو. بیا هم عمده موضوعات شته دي په منځ کې چې بحث ضرورت لري، او خدای دې چې بالاخره بحث خو به هر څومره شي چې بالاخره موافقت سره ورسیږي. نو زه تاسو هغه درسته دی اوږده لار ده، او په کې موانع به څه زیات شي، خو امید ده چې په ټولو موانعو باندې موږ برلاسي شو او بالاخره د سولې په خوا باندې څه روان شو.
احادیث محترم، که درې عمده موانع تاسو یاد کړئ، کوم درو ته به اشاره وکړي؟
یو خو عمده معنی ماهیت دی نظام ده، آینده که به ماهیت نظام مثلا د حکومت موقف داده چې جمهوریت باندې به کلکی کنه، حتما به دغه کیږي، او دا زه فکر کوم دا ممکن د افغانستان د ټولو سیاسیونو موقف هم دا وشي چې آیا بل طرف به هم څه د دا شی ومني که به یې ونه مني. دغه دوم سطحه د اشتراک د خلکو ده، مقوسه دې نظام کې څه ده، یو دیموکرات لاقل ظواهر دی، یو دیموکرات نظام دی چې ټول خلک په اشتراک دي، ټول خلک ده د خلکو د خپل مشر ملي مشر په ټاکنه کې برخه اخلي، کله په صحیح ډول کله په غیر صحیح ډول باندې، خو لاقل په قانون کې ورته دا شی څه دسته. خلک هغه لري حقوق لري د دولت په مقابل کې، نو داسې نه ده چې دولت وغواړي هغه به کیږي. دا مهم موضوعات دي چې په دې باندې به حقیقي بحث کیږي. نو دې ونه وته که چېرته دا سوله غسه د خلاصېږي، جنګ څه د خلاصېږي، بیا د حکومت خبره ده چې حکومت په کوم شکل جوړېږي. دا لوی هغه دی، هغه یو لوی مشکل چې په کې وو، خو د خارجي قواوو حضور وو چې هغه حل شوی ده، نو هغه خو موافقه د طالبانو د امریکې د حکومت ترمنځ شوې ده. بله. اما دغه ماهیت دی نظام دا ما په نظر یو کټیشنه موضوع ده او خدای دې کیږي بل اخره موږ موافقت.
بله خپل وخت محترم تاسو د سولې په چارو کې ډیر کارونه هم کړی دي، هلي ځلې مو هم کړی دي مخکې. تاسو په نظر مهم موانع څه دي؟ یو درې کې اشاره ورته وکړئ لطفا.
من نه زه په دې اجنډا او په دې باندې چې هغه په اجنډا کې کوم مسائل راځي او په هغه بحث کېږي، د سولې لپاره د موانع او پاړوان کې بحث کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو معنی ګرځي او یا په بین الافغاني مذاکراتو کې د سولې لپاره خان ګرځي، هغه کوم تعریف کو چې سیمه ایز رقابتونه دي چې په موږ فوق العاده په افغانستان په دې قضیه باندې تاثیر گزار دي او په دې تاثیر کوي، د قدرت انحصار مسله ده چې فوق العاده په مذاکراتو کې تاثیر گزار وي، او درما بین المللی یا نړیوال یا ترهګری ډلې او ګروپونه دي چې په منطقه او سیمه کې فعال دي، خصوصا په افغانستان کې فعال دي، دا ټول هغه موانع دي چې زمنګ د بین الافغاني مذاکراتو د خنډ سبب کیږي. و هم بس هغه ایجنډا ده چې مخکې جناب احادیث ورته اشاره وکړه چې په یوې مهمه ایجنډا کې ماهیت د نظام د څه ډول بوي، اشتراک د خلکو د څه ډول بوي، څه ډول په یو سیستم باندې موافقه کیږي چې په یغي باندې به همه جانبه بحثونه وي. مګر که په معنی و کې راسو چې د سولې لپاره اوس هم من ډیر زیات د مشکلات سره مخامخ یو بل څو کلونو کې چې هغه موږ سیمه ایز اجماع یادو په دې سیمه ایز رقابتونه او هم ځینې ترهګری ډلې او د قدرت انحصار کوم هغه فرض پورې نه مناسب کو، بلکې د قدرت انحصار په مختلفو سطحو ده، حتی که د قدرت انحصار په محلي سطح هم وګوري چې ټول تاثیر گذار دي پر سولې کې به هر یو محلي سطح هم ځینې د قدرت انحصار مسایل شته ده او دا ټول په دې باندې تاثیر گذار دي. مګر مثبت ټکی دا ده چې هغه څه چې دي د سولې لپاره لوی موانع او اغلمند تللي، هغه موانع د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال ټولنې امنیت شورا ناتو تعهد د افغانستان د سولې لپاره او د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو موافقتنامه چې دا یو لوی برخه چې ډیر ستونزمنه برخه وه حل شوه ده. دوهمه برخه ته چې زو دغه موانع به موجوده وي، د موانع لپاره باید مشترکاً فعالیتونه او همکاري او اقدامات
ما نه خپل وقصد د ټلیفون لاین له سم شوه ده او محترم طاهر زلان اوس په لاین کې را سره ده. زلان صاحب مخکې ټلیفون نه کېده، ستاسو په نظر د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې ورستوي حل زلو ته څومره خوشبينه ده؟
سلام تاسو قدرمنو ملمنو اوریدونکو ته، کو ګورو د پوښتنه په پرتله باندې د نړۍ لکه څنګه چې محترم مشرانو دې ته اشاره وکړه، اوس مهال ډیر زمينه دې ته برابر شوې ده چې موږ د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو نوې مرحله ته داخل شو، یو داسې مرحله ته چې هغه قابل د سنجش وو سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته لتیر یو کال نقدي یو کال رئیس هڅه هم دا و چې موږ یو داسې وضعیت ته ورسیږو چې له یو مخې د سولې په پروسې په ملي کچه اعتبار هغه پیدا شي، دویم لکه څنګه چې مشران ورته اشاره وکړله د سیمې په کچه موږ د خبرو اترو له لارې وکولای شو چې همکاري چل کو او هغه مسایل یا هغه ستونزې چې وخت په وخت جدید یا د دې سبب شوي چې د سولې د پروسې په وړاندې یعنی د سیمه ییزو رقابتونو له کبله یو خن ګرځېدلی دی هغه حل شي. دمګړۍ له یو خوا د زندانیانو د ازادېدلو مسله چې د مخامخ دولت سره د خبرو اترو په وړاندې طالبانو د ځان لپاره یو شرط باله سرعت پیدا کړی دی، ګړندی شوی دی دغه پروسه. بل لوري تاسو وګورئ د افغانستان د خلکو لخوا تل د اوربند غوښتنه شوې ده، هغه که د دیني عالمانو غوښتنه وه، هغه که د مدني ټولنې ده او که د پولیسي کچه ده. له ښه مرغه طالبانو په دې اختر کې یو ځل بیا د درې ورځې اوربند اعلان
وکړ. بلې
او دې غوښتنه کوي
بلې وباشه مننه
غوښتنه د دې چې
او بخښه احساس خبرې مقطع کړې. یو احادیث د لنډې مودې لپاره را سره ده، نو ځکه له دوی به یو پوښتنه وکړو، تاسو سره بیا هم تاسو ته به راشو. احادیث محترم، ځکه چې تر نیم ساعت وروسته را سره نشته، احادیث محترم که چېرته داخل ته راشو، که هم د امریکایانو په وینا یو لوی خنډ د سولې دا هم و چې په افغانستان کې سیاسیون سره مخالف وو، د ولسمشر اشرف غنی ډله او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله ډله او دوی سره یو ځای شول، دغه خنډ هم له مخې لرې شو چې سیاسیون متحد شول. لیکن په ورته وخت کې تر اوسه پورې د سولې عالي شورا، د سولې په چارو کې وزارت، د سولې شورا مختلف اړخونه همداسې روان دي. فکر نه کوي چې ډېر ژر باید دغه ټول سره مدغم شي او یا یوه لاره ورته جوړه شي؟
بله، زه فکر کوم دغه د موافقتنامه چې امضا شوې ده په دې کې بخښنه غواړم دغه موضوعات ته اشاره د حل لاره یې څه پکې مشخصه شوې ده، او زما توقع هم دا ده چې زر تر زره به دغه تشکیلات تکمیل شي. مکان لري په خپله په سطحه د رهبري تقریبا تکمیل شوي موسیږي، رسمیت په تر اوسه پورې نه اختیار کړی، خو امکان لري چې ټاکنې به سره شوي وي. په دې اعتبار لږ څه معلومات ما ته رسېږي، ستا ده زه غواړم مخکې له مخکې ځینې هغې حکم اعلان شي د حکمه. او بل خو د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی لپاره اولنۍ مهم موضوع اوس د کابینې ټاکنه ده چې دا خلاص شي. ما هیله دا ده چې زر تر زره دا موضوع سره خلاصه کړي، او ډاکټر صاحب عبدالله چې د پلغنه وروسته د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي او خپل تشکیلات چې د جوړ کړي، فیصله اجنډا جوړ کړي، یو نقل یو 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 نقشه د لارې ورسره وشي، که هغې سره بل څوک طرف مقابل موافقه کوي که نه کوي، لاقل دوی سره باید یو نقشه د لارې موجود وشي چې د سولې تاکله کوم شیان سره دی غواړي او دوی درځونه شي، باید دغه د کابینې خبره زر خلاص
کړي. او احادیث محترم، بله احادیث محترم، او بخښه د کابینې مسله یو څه داسې معلومیږي چې شاید ژر ونه شي، کېدای شي چې وزیران معرفي کوي او بیا پارلمان رد کړي، ملي شورا یې رد کړي، ولسی جرګه او بیا نور وزیران معرفي کوي، او لکه څنګه چې توافق شوی ده کېدای شي چې یو وزیر معرفي کړي بیا د یو لوري دا خوښ نه سي، یعنی یو څه ځنډنې مسله ده. لیکن په وروستیو کې له اختره را په دې خوا د سولې چارې ډېرې په سرعت باندې مخته تللي، فکر نه کوي چې سولې ته باید لومړیتوب ورکړي، اول دغه کارونه خلاص کړي او په زمین کې کابینې ته توجه وکړي؟
قوت سولې کار خو څه د په یو هفته دوه هفته و میاشت کې نه خلاصېږي، نو د حکومت کار خو په معلق نه شي پاتې کېدلی. او د ریټ بعد باندې معرفي دي وزیرانو په ارتباط باندې موافقتنامه په دې سکه کې صراحت لري، ډیر مشکل ګمان نه کوم چې ووسیږي، خو په هر حال خدای دې وکړي چې ونه ووسیږي. یعنی وایم چې دا د کابینې جوړول ممکن ډیر وخت څه ونه غواړي، او باید زر خلاص شي، او متبقي بیا د سولې خبرې باید چې دا ډاکټر صاحب عبدالله باید په هغه باندې واقعا تمرکز وکړي په مخ لاړ شي.
احادیث مخکتر دی چې تاسو لاړ شئ، مخکې کسام تاسو وویل چې زه نه غواړم چې وارله مخه دغه خبرې له رسنیو سره شریک کړم، لیکن اټکل کولی شئ چې تر څومره وخته پورې شاید دا تشکیلات بشپړ شي د سولې په ارتباط؟
ولا داسې مشخص نه سم ویلی. ګوره په ول مهم شی چې دا د رهبری هغه ده او دا بیروکراسي ده، کنه چې هغه د سولې وزارت ته پکې هغه کې امکان لري څه تغییرات راشي. ګوره زه دا حقیقت دي، زه هغه مشخص ته نه سم ویلی، دا زما کار نه ده.
ستاسو له قوله رسنۍ انتقال نکړي، چې ستاسو له قوله رسنۍ بیا روان
نه 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 ما کوم مشخص شی نه دی ویلی، خو ما درته وویل چې کوم خبرې چې کومه تحت وهمه چې څومره دا خبرې عاجلې دي، او دنیا هم همدغه ته منتظره ده، او افغانان هم دې ته منتظر دي، او باید چې د زر چې دا هغه لاړ شي په مخ لاړ شي. مخکې دې زه خپلې خبرې خلاصې کړم، زه خو ما تاسو ته مخکې ویلي زه یو بل چېرته باید چې د لاسمه، نو زه بل تاسو سره خدای پاماني وکړم. تشکر،
ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان یو خبرتیا راخلو، له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو چې دوی ازادي راډیو ته زنګ ووهي او د دوی د ټلیفون پیغامونه له محترم خپلواک صاحب سره او له ښاغلي ځلان سره شریک کړو.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي پسپوکي پروګرام د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسأله ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي محترم ډاکټر اکرم خپلواک او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند. د ټلیفون شمیرې مو دي کورنۍ شمیرې دي 0-800-22-55. یوه کورنۍ شمیره مو بدله شوې ده. دا نوې شمیره زه درته دوه ځلې تکراروم 0-50-0-0-1-1. دا شمیره بیا تکراروم 0-50-0-0-1-1. او نړیواله شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0-1. یو اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی. دوی ته باور شو مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او خپله پوښتنه وکړي. بله
سلامونه تاسو او تاسو د ازادي راډیو کولم کاران اوریدونکو ته په مېلمه کې سلامونه وایم. سلامات انتظار یم د ایمن دلایت مخبت
کوم. مهرباني.
نننه ما خو پسند نه راځي چې ګوره نو دا وربند چې اوس دا خو ډېر شوسو په افغانستان کې باندې اوس باندې طالبان خو نو خاصه ملوم نه لري چې طالبان استاد دي او دا وربند چې کیږي دا ولې سم نه مالک عمل کیږي اوس په دینو رسالې کې و جنگ شروع په دینو رسالې دینه چې بیا وربند باندې راو او بل پسند نه راځي چې حکومت نه حکومت داستاز نه دا تاسو طالبان تاسو خپل درې ځول نه سي کوم درې ده دا که طالبان خپل درې ځول لا جوړ شي مشکل نه زره تاسو هغه بندیان نه نه شي مش خبرې نه کوو نه تاسو سره نو شي نه خبره تا او تاسو بس یو بل باندې طالبان بندیان نه کوي او دا شنو چې نه موږ هغه مخه مخ نه واسي مستند یې امریکایانو لاسلیک عمل کوي نه په یو بل باندې طالبان نه
بله منن. البته یو یادونه وکم ما د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ته بیا بیا او بیا زنګ وهلې ده او د واتس اپ لپاره می زنګ ورته وهلې ده پیغام ورته پری شه ده چې په خبرونه کې برخه سره واخله خو دوی جواب نه لري راکړي چې مقصد کله ناکله ځین خلک ګلې کوي چې نور خلکو ته ازادي راډو بلنه نه ورکوي. البته پرون بیا د طالبانو وی سرچینې ازادي راډو ته معلومات ورکړه. لا خو هم مننه کوي چې زموږ پیغام ته جواب راکړه. بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي سپوک پروګرام دی. بله
سلام محمد تاسو ته تاسو درنو منو ته لزله کوم نه سلامونه.
مهرباني.
من منو نه مدا پښتنه ده چې من منو کچېته د طالبان دا صاحب عبدالله او اشرف غنی خو نه مانی که دا کس صاحب عبدالله په دې سوله کې دی ونه مانی ځکه چې هغو خو ورسره جنګ هم کړی ده خپم دي سره بمباري هم پې کړي دي نو بیا به مونږ دا سوله کوم پلاو ته بوزو. بله میلمنو دا پوښتنه ده چې میلمنو چې دوی هلته دا کړون کوو او دا 5000 لپړې چې بغه کول دا خوشې کول اما دغه خو د موږ حکومت پکې نه و د دغه سولې مسؤلیت خو ټول ګرام صاحب ته او امریکایانو ته اوري بس که چې همدغه نه رامانې وکړي چې درته درې کړو خو سلام پرې تېره
مننه. ازادي په چپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې سوله ده او د خبرونه میلمانه مو دی محترم ډاکټر اکرم خپلواک او طاهر ځلاند د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار. وی اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په چپو کې پروګرام دی. تاسو په لاین کې اسمه ربنیو کې. بله مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې خپل خبره وکړئ. بله دا اوریدونکو زموږ ښه ناوړي او رابه شو خپلواک صاحب محترم څنګه د سردار محمد صاحب دغه خبره کوله که چیرته د سولې دغه خبرې اوس نتیجه ورنه کې بیا به څه کیږي څنګه که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
مننه. اول دغه سوال فکر کوم دا و چې ډاکټر عبدالله ونه منل شي دغه مسائل چې باید لږ توضیح شي. یو هغه افراد او اشخاص چې منځګړیتوب کوي هغه باید د دواړو طرفو لخوانه قابل دی قبول وي او دواړو خواوې په هغه موافقه وکړي. یو طرفان دي سوله د دوو مخالفو جهتونو یا طرفونو ترمنځ کیږي. هغه د یو بل منل نه منل که خبره وای نو بیا جنگ سره لپاره کو بیا د سور ضرورت شی وو. نو دلته خو دوه مخالف طرفونه دي چې یو د طالبانو تحریک ته او بل د افغانستان اسلامي جمهوریت ته. دوی په خپل منځ کې سوله کوي نو په هغې کې د طالبانو پورې مربوط نه ده چې که ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د مسالې شورا مشر کیږي یا بل کیږي یا بل کیږي یا حیات مذاکراتي احمد ټاکل کیږي محمود ټاکل کیږي. همدا طرف ته د طالبانو طرف ته هم که د طالبانو خپل مذاکراتي حیات هر څوک ټاکي هر فرد راوړي د حکومت سره خدا صلاحیت نشته چې وایي منم که نه منم. دا دوه شی سره باید کله کله په دې ولس کې دا شی غلطیږي او هغه درست هغې نه اخیږي. او منځګړي دي چې هغه یا تفصیل کوي منځګړیتوب کوي یا هغه منځنی روابط ساتي هغه چې دواړه طرفه پرې موافقه نه وي خو هغه منځګړیتوب نشي کولی. دا خو زما ستا عامیانه جرګه د وطن هم په همدې ډول ده. راغلو دومې مسلې ته چې هغه که دا سوله ونه شوله، اول خو زه ډېر زیات امیدوار یم که هغه هم د خدای تعالی که عذابه مي په هیڅ قوم باندې د څلوېښتو کالو زیات عذاب نه ده راغلی. یوازنی همدا قوم افغان قوم به چې څلوېښت کاله په همدې عذاب کې ده. زه په دې مطمئن یم چې دغه نړیوال مسائل او نوي تهدیدونه د سیمې تهدیدونه او د افغانستان د خلکو ارزوګانې دواړو خواوو درکړی دي. هغه څه چې زه یو څه رابطه د دې ډولو مشرانو سره لرم ټولو درکړې ده چې بالاخره یوازنی لاره چې موږ له دې بحران څخه راوتلی شو هغه سوله ده. یعنې دا یو لوی تحول او بدلون ده. یعنی په دې باندې ټولې خواوې اوس معتقد دي چې جنګ ګټونکی نه لري. په دې باندې ټولې خواوې معتقد دي چې یو طرف نشي کولی چې افغانستان کنټرول او اداره کړي یا د ټول افغانستان استازیتوب وکولی شي په ټوله معنا باندې. نو له همدې خاطره دا یو لوی تحول ده. دغه تحول د دې زمینه مساعدي چې موږ افغانان په خپل منځ کې کینو او د افغاني دود له مخې زه په دې مطمئن یم چې یو ځل د افغانان کینې کېدای شي ډېر زر توافق ته ورسېږي او بیا چې نړیواله حمایه هم ورسره وي. زه بے باورم نه یم او نا امیدم نه یم. زما امیدواری او باور خلق العاده زیات ده چې د ناست سره د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدو سره او دا تیر تاریخ هم ښودلې ده او د طالبانو سره د دغه سیاسيونو په تیر یو نیم کال کې کله چې دا ناست او ونډې په مختلفو برخو کې شوې دي، یعنی دغه د یو بل د زغملو کلتور بیخي زیات شوی ده او دلته د افغانستان سیاسي قشر هم تاسو پرستوي چې ولیدل چې دواړه طرفونه او بیا نورې خواوې ټول مشترکاً دغه خطر درک او مشترکاً کیناستل او په یو واحد پروګرام باندې موافقه وکړه چې د سولې پروسه څنګه مدیریت کوي، حکومتي برنامې څنګه مدیریت کوي او د ټول سیاسي اجماع د راوستلو لپاره کوم میکانیزم پر مخ وړي. دا یو لوی تحول ده.
مننه ځلان صاحب. ایوه اوریدونکو، له هلمند چې دا پوښتنه کوړه چې حکومت څنګه دا بندیان ورو ورو خوشي کوي، په دې برخه کې که تاسو توضیح ورکړئ.
ګورئ، د افغانستان دولت اراده د سولې خبرو ته، د دغه پروسې بریالیتوب ته همدا په ډاګه کوي چې موږ باید شته فرصتونه له لاسه ورکړو. څومره کېدلی شي دغه فرصت چې اوس ایجاد شوی له دې ښه ګټه واخیستلی شو او د افغانستان د خلکو ارمان پوره شي. فکر کوم په دې کې د بندیانو د ازادېدو مسله یو له مهمو مسلو وه، یو له سختو اقداماتو چې دولت وکړل. او دا یوازې په دغه نیت شوي دي چې موږ دغه شته فرصت نه استفاده وکولی شو او د سولې خبرو اترو ته لاره پرانیستلی شي. فکر نه کوم چې دې کې د کومه یا بهانه وي، یا د یوازې البته د میکانیزم او د اصولو معیارونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته تللې. له بده مرغه مخکې له اختره څو خونړۍ او پېښو دغه پروسه ټکنۍ کړه، خو زموږ تمه دا ده چې طالب لوری هم خپل تعهد په ډاګه کړي. د افغانستان
ځلان صاحب محترم، ځلان صاحب محترم، او بخښه د یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم له تاسو پوښتنې لري. غزان نیازی له تاسو څخه په مشخص ډول دا پوښتنه لري چې وایي له ښاغلي ځلان څخه دا پوښتنه وکړه چې د بندیانو د خوشي کولو پروسه خو په چټکۍ روانه ده، شاید ډېر ژر ټول هغه بندیان خوشي شي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. نو آیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره کومه ټاکلې نیټه په ګوته شوې او کنه؟ آیا بین الافغاني ناسته یقیني ده او کنه؟ مهرباني.
د افغان دولت له لوري د محمد خبرې ته لدو د طرف ټول غلمني چمتواله چو اقدامات چې هغه تر سره شوه دي مخکې د ټوسف خپلواک او حدیثه باندې اشاره وکړه د داخلي اجماع مسله ډیره مهمه وه په دې پروسه کې ترڅو اوس مهال شاهدان یې چې د سولې د موضوع په اړه د افغانستان د خلکو او د واحد دریځ رامنځته شوی دی تاکلی لیلتا طالب لور پوری تلاو لری یعنی پدی که طول مسئولیت فکر کنم یواز دولت تا هم چکی که دولت تا تخپل و سخپل طول امکانات پلا روا چول اکد زندانیان و خبر روا کنور این اطافو پو بلا بیلو برخو که پدا داشو وست تما داره چی طالبان دا منسان دا خلق دا غیرادی تا درنخ و گوری و دا اله موکی چی افغان دولت رو مخامخ خبر تیری پیل کل تر پخا اوس مهال شرایط ډیر مساعد شوي هیله مندي زیاته شوې او تمه ده چې د اوسنۍ یو طرف په دوبا مسله ده چې د افغانستان خلک ضرورت لري هغوی ته باید خدمات وړاندې شي لرو پرتو سیمو کې او دغه ناورین نه وژغورلی شي هغه کمکم کم امکانات چې په افغانستان کې دي
مننه
طالبان هم باید
بل او بخشه مننه د فیسبوک لاره غنې پښتنې نور هم شویلې خپلواک سم محترم ظفر هلال دا پښتنه کوي سي آیا په حقیقت کې اوربند تمدید شوه دی کنه ازادي رډو نصار دغه راپور درلود چې نا اعلان شوی اوربند یو ډول تمدید شوه دی تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ
مننه مونږ وایو چې خدای تعالی دې وکړي خو زه بیا مختلف خبره تر اعظم اراده د دوه لخواو همدا ده چې ځینی مسائل کډیر و نه سپړل شي د ملت په خیر او په ګټه به وي کله کله دا د سولې پروسه په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې حساس پړاو کې او اندکترین اشتباه هم لوی ستونزه راولاړوي من وایو چې من باید زیات داسې وننګیرو چې اله اوربند ولې مات اوربند تمدید څه که تمدید نه څه دغه فضا چې حاکمه شوې ده دا په دې دلالت کوي چې دواړه خواوې د جنگ نه کولو یا د تعرض نه کولو هغه تعهد ته چې په اختر کې کړی وو هغوی ته ژمن دي دا د اوربند پروسه یو لوی پروسه ده چې د دواړو خواوو نه په څه ډول کېږي هغه بله پروسه ده دا چې دواړه خواوې تعرضونه کی او دغه فضا وساتي کډیر ولکه مشکل امرازي هغه کېدای شي کنټرول سي زه وایم چې په همدغه فضا کې موږ مخکې لاړ شو د بندیانو پروسه کې د بل پروسه ته هغه څه چې موږ ګورو او عملا تر اوسه پورې ثابت شوی دی وي خو هم لا تر اوسه د عملیاتو د شروع کېدلو تهدید امیز ژبه یا په یو ډول باندې د اوربند ماتې دلو هغه مطلق هغه نه د کړې بلکې ویلي چې پروسې ته به کار کوو او دا یو ک شګوند او ک زیری ده لکه د سولې پروسه کې تعهد او ځینې الفاظ باید په ډیر مهارت سره وکارول شي تر څو چې ستونزې راولاړي
مننه خپل وقصد البته به یادونه وکم د طالبانو به منبع تیر شپه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه چې دوی په یو شکل باندې د سولې په خبرو کې د پرمختګ په خاطر بریدونه کم کړی دي البته دا ازادي راډیو ته دوی دا خبره کړې ده چې په حقیقت کې دا هم یو ډول اوربند نور پښتني هم شته رئیس په رالېږلې پیغام کې د فیسبوک لاله دا لیکلې دي چې د سولې روان پرمختګونه څومره ژر د بین الافغاني خبرو د پیل څرک شي او حبیب الله ریاض بیا لیکلی سر ډاکټر صاحب عبدالله د مصالحه د عالی شورا مشر ټاکل شوی دی نږدې یو لسر ذکر شي ستروسه پوری کومتر هله ځان سره نه لري مخکې په دې برخه کې احادیث صاحب توضیحات ورکړل د خبرونې په پیل کې او محمد ابراهیم محمدی لیکي کچیرته امریکایان له افغانستان ووزي نو پر افغان سوله به اغیز تسوي خپل وکسب دغه هم یو سوال دی مثلا ځینی خلک دا تشویش لري کچیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او د سولي خبري نتیجه ورنکي او بیا د اوربند هم نوي کېدشتي جنگونه ډیر زیات شي نور هم پسې څنګه
مطلقا زه په دې عقیده يم چې ترڅو نړیوال تضمینونه د افغانستان په سوله کې نوي ځکه چې موږ مخکره لوی موانع د سولې لپاره چویلې په یوه کې دوه درې او هغه درې وړه موانع د لمنځوړلو لپاره د امنیت شورا د نړیوال ټولنې ناتو تضمین تعهد او د یوهي په دې مائده باندې درېدل دا ډیر ضروری مهم دي د افغانستان او د هیواد لپاره نو په همدې خاطر باندې هم باید دواړه خواوې او موږ تاسو ټول دې لپاره قوي حل ځلې وکړو چې د ناټو نړیواله ټولنې ملګرو ملتو اسلامي کانفرنس او د سیمو د ځینو معتبرو هیوادونو په موجودیت کې یو موافقې ته ورسیږو تر څو پورې چې د دغه موافقتنامې په تطبیق په جریان کې بیا موږ د یو بل ستونزې مشکل سره مقامخ نسو او دغه موافقتنامه چې هر څومره بندونه ولري او په هر ډول باندې رامنځته کېږي د هغه د تطبیق لپاره په قوت باندې مخته لاړ شو، ځکه چې دا موافقتنامه که کېږي هم افغانستان نړیوالو کومکونو ته ضرورت لري، هم په اقتصادي برخه کې هم په امنیتي او سیاسي برخه کې موږ ضرورت لرو چې یوې د افغانستان د خلکو سره په دې برخه کې مرستې حکومتونو کې کدا سبا د موافقتنامه وشوله او د افغانستان ځکه د جنگ لاغنور دلایل سره چې لرو یو لوی دلال جنگ هم بیکاری ده، که بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې کوي زمينه سازي ونه شي خو د افغانان بیکاره پاتې کیږي او هر دله هر طرف کولای شي لیغنه د خپل منافع په خاطر باندې استفاده وکړي. ولامدي خاطر د نړیواله ټولنې په موجودیت کې، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو په موجودیت کې چې نظامی حضور لاړ شي او اقتصادي حضور او ډیپلوماټیک او د تضمین او د پروسې سره د مرستې په حضور کې په دې کې څوک مخالفت نه لري چې هغه راسي تر څو پر افغانستان پر اتون کې د درو کالو کې په کو ودرېږي او موږ د بدبختۍ څخه وژغورل شو.
مانه خپل واکسپ ځلان صاحب د سیمېز اجماع تر خبرې پوري پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل د ویډیو کانفرنس لاله خبري وکړي او ډیر وژده اعلامیه هم تر دې درې اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه چې په هغه کې د اوربان تمدید هیله ښکارا شوې و او دا خبري هم شوې چې ژر تر ژره باید بین الافغاني خبري پیل شي. فکر نه کوي چې ازبکستان په سیمه کې ډیر زیات مهم هیواد دی او د افغانستان ډیر مهم گاونډای دی، که چېرته ازبکستان له دې سره همکاري وکړي، هند همکاري وکړي، تاجکستان، ترکمنستان ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، په دغه شرایطو کې او پاکستان هم دریز نرم شوی دی، دغه یو ډول سیمه ییز اجماع رامنځته شوی نه ده؟ البته چین ته هم اشاره وکړم چې سفیر بیا بیا په وروستیو کې په کابل کې له مشرانو سره کتلی دی.
د افغانستان ولسمشر څومره وړاندې یو حکم صادر کړ، باندې مخې د دې لپاره چې په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه د سولې د پروسکي په وړاندې شته خوندونه له مخې پورته شي او یو واحد دلیل رامنځته شي، یو ډله د یوې ډلې د ایجاد شناختنه وشوله. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دغې ډلې سره د همغږۍ ناستې ترسره کړلې، نه یوازې ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، امارات او یو شمېر نور هیوادونه چې د افغانستان سولې په پروسه کې مرسته کولی شي د دوی همکاري مهمه ده. زه فکر کوم تر پخا اوس مهال د سیمې په کچه باندې دغه نظر ډېر زیات پیاوړی شوی دی چې یو سوله ییز افغانستان کولی شي د سیمې د ودې لپاره مهم ثابت شي. د اقتصاد مسله ده، د ترانزیت مسله ده، او تر ټولو مهمه اوس مهال خو په صحي برخه کې دا د کرونا موضوع ده چې که چیرې په مشترک ډول هڅې ونه شي د دغه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تهدیدات زیاتېدلی شي، مشکلات نور هم پراخېدلی شي. د دې لپاره هیله مندې ډېره شوې چې ګاونډیان د سولې د پروسې سره ملاتړ شي، ولی تر هر څه مهم چې دی هغه په خپله د افغانستان د خلکو، د افغانانو او د سولې په قضیه کې د دخیل وړخونو تعهد او اراده ده. زه فکر کوم که چیرې دخیل اړخونه د سولې په پروسه کې دا تعهد ولري چې دغه جنگ ته د پای ټکی ږدي، چې څوک ګټونکی نه لري، دواړو لورو ته یوازې تاوان لري، دې ته د پای ټکی کېږي، فکر نه کوم یوازې بهرنۍ همکاري دي د دې پروسې سره مرسته وکړي. ډېره ضروري ده چې د سولې قضیې او د جګړې اړخونه
مننه ځلان صاحب. ځینې کسان نو اوریدونکو د افغان بیسیم شرکت لاري په اس ام اس کې سوالونه را استولی دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې لیکي، ولې 15,000 طالب بندیان یو پلا آزاد نشول؟
خپلواک صاحب محترم ځینې کسان دغسې پوښتنه هم کوي چې دا بنجان ولې ژر آزاد نه شول، لیکن په ورته وخت کې ځینې بیا دغه اندېښنه هم لري که چېرته ټول طالبان آزاد شي او د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تعهد نه وي په منځ کې، نو دا خو به نور هم د افغانستان د حکومت لپاره خطرناک شي او که څرنګه؟
مطلقا یو لوی تشویش همدا موجود و، او متاسفانه نظر په هر دلایلو باندې د دوه طرفو په موافقت نامه کې اساسي طرف چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تو یا دلته د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د یوې نه موجودیت د یو لوی ستونزو مشکلات را ولاړ کړل. بیا د 5000 بندیانو خلاصون ځکه چې دا د یو تخنیکي ستونزه هم ده او لوجستیکي او اداري ستونزه هم وه. د یغنه علاوه لوچرین مسله چې هغه د افغانستان د خلکو د اطمینان حاصلول دي چې حکومت نشي کولای د خلکو د عکس العمل په مقابل کې ودرېږي چې بین الافغاني مذاکرات هم نه شروع شوي او کم یا د تاوتریخوالی کموالی هم نه وي او بند هم نه وي او تعهد هم نه وي. 5000 بندیان خدای مطلب که د جنگ په صفو کې داخل شي دا د فضا نور مخکوي. د دغو ټولو تشویشونو پر نه کې باید قدم په قدم باید مخکې لاړ شي. خو بهترینه خبره داره چې حکومت تعهد سپارلی و چې د دې بندانو خلاصون کې اقدام کوي او د ځینو ملحوظاتو سره چې ځینې باید اقدامات پورته شي چې الحمدلله دغه اقدامات پورته کولو سره نن موږ یو ښه فضا کې یو، نو اوس اطمینان یو څه حاصل شوی ده او مطمئن یو چې خدای مکړه دوه مزل په دې کې کومه ستونزه او مشکلات ایجاد نشي.
بله خپلواک صاحب محترم، تاسو خو د سولې پالي شورا کې د دارالانشا مشر پاتې شوي یاست، په هغه وخت کې په دې برخه کې ډېر ارتباط او تماسونه هم و. یو شی چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په هغه کې نرم دریز نه دی نرم شوی، هغه د الفاظو استعمال دی. مثلا په کابل کې حکومت وایي چې ترهګر طالبان، او یا کله ناکله وایي وحشي طالبان. طالبان بیا وایي چې د مزدور رژیم عسکر مو ووژل، او یا مثلا وایي چې د کابل اداره. فکر نه کوي چې دغه رقم ناندری د افغانانو ترمنځ په ځای دی چې سولې ته تاوان وکړي ګټه نه کوي؟
مطلق ما مخکیم چې دې خبره ته اشاره وکړه، الفاظ او برخورد د ټولو نه مهم ده. که من د اکتوبر خو و تقسیم کو، یو جنگی برخه ده چې جنگی مسئولین له دواړو خواو نه که دا ویل شي خلک دومره جدي نه اخلي، ځکه د یوه وظیفه هم دا جنگ ده او یوه تنده تمر شوی. مګر د سیاسي قشر او یا د هغه کسان چې په لوړه سطحه وي د هغوی لپاره زمونږ هیله به دا وي چې هغوی د یو ملي دریځ له مخې چې بالاخره موږ یو سولې ته ځو، بالاخره مذاکرات ته ځو، او همدغه طالب به راځي د دې افغانستان جز ده او د افغانستان د خلکو په نفوس کې به پیلن هم دي او داخليږي لکه د جهاد په وختونو کې او یا لږ نه وروسته. نو د دغسې الفاظو کارول هېڅ ګټه نه کوي او هېڅ درد نه دوا کوي. ځینې کسان د مورال د لوړولو لپاره دا خبرې کوي، یا خصوصا کله چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو تحریک ترمنځ موافقتنامه وشوله، دواړو خواو د بری ادعا کول او طالبانو کوشش کوي چې د بری جشن ولمانځي، له دې خوا حکومت کوشش کوي چې د خپلو کتاب د مورال د لوړولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. مګر اوس کله چې موږ سوله ییزه فضا ته ځو او د سولې برخې ته ځو، مذاکراتي ټیم د هغه برخورد د هغه تعامل دا په مذاکراتو کې سلف سره تاثیر گزاره ده. ایجنډا یو شی ده، مګر تعامل د دواړو خواو دا د مذاکراتو لپاره د ټولو نه مهم ده. مرکچی پلاوی یا مذاکراتی ټیم یا د مذاکراتو مشر دا د ټولو نه مهم دي چې دا پروسه کامیابی تر رسیږي. که دواړو خواوې مذاکراتي ټیمونه برخورد سالم نه وي یا یو ډول تصادم وي، نو مذاکرات د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. او که هر څومره سخت موضوعات وي، هر څومره جدي موضوعات وي، هر څومره پیچلي موضوعات وي، د مذاکراتي ټیم اعضاوي او د مرکچان یوی تحمل او صبر او زغم او حوصله ولري، پختګي ولري، زه مطمئن یم چې موږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
بله ځلان صاحب، ستاسو وزارت تر اوسه پورې په دې برخه کې فکر کړی دی چې له خپلو الفاظو سره باید احتیاط وکړي او د طالبانو په وړاندې چې څه الفاظ کاروي په هغوی کې داسې څه یاد نه کړي چې د سولې په ځای باندې د افتراق خواته روان شو؟
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت هغه وجودي فلسفه په همدې بنا ده چې دغه پروسه د سیاسي او امنیتي برخوردونو نه یو څه مسلکي کړي او موږ وکولی شو چې د اعتماد یوه داسې فضا رامنځته کړو چې په نتیجه کې موږ هغه خپل ملي ارمان ته ورسیږو. دا چې
په دې برخه کې وبخښي ځلان څه یعنی پالیسی شته وبخښي یعنی د الفاظو په برخه کې کومه خاصه پالیسی شته
د ټیک ان تاسو په سولې په چارو کې د دولت د وزارت اعلامیې او هغه ناس یا بیانیې هغه تعقیب کړی وي. موږ کوشش دا کوو تر اخره حدا دغه شته فرصت چې دی دا له لاسه ورنکو. سمه د ګیلې به شکایتونه به یې نیوکې به یې ولې کوشش به مو دای چې دغه وضعیت بدل شي او موږ د اعتماد یوې داسې فضا ته داخل شو چې مذاکرات لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي په ډېره ښه فضا کې د اعتماد په فضا کې د ورورګلۍ په فضا کې هغه تر
بله مننه. د یو شمیر طالب زندانیانو چې دا په دې ورستیو کې له بنده خلاص شوي دي د دوی څرګندونه به واورو. کچیرته هر طالب او هر مقام د افغانستان د حکومت دننه دغه رقم خبرې وکړي په افغانستان کې به جنگ خپل ختم شي.
ما اسلامي مرد ته خموش خو نور ډېر وخت تیر کړ نور خپل حدیث ونکو خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی ځپل سوي شي
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې دای دی قتلېږي دی په تکلیف کېږي ځکه دی هغه چې کوم بچان یتیمانېږي هغه سبا زموږ لغالې دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دي دام د افغانستان خلک دي دام باید ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
خپل وخت محترم د خبرونه په پیل کې تاسو ول چې سولې ته هیله پیدا شوې دي او د طالب آزادو شوې زندانیانو خبرې مو واوریدي. کچیرته هر افغان او یا حداقل اکثریت افغانان چې په افغانستان کې دي د حکومت په چارو کې کار کوي او یا په قطر او دوحه کې ناستي او یا د طالبانو نور مشران دي په نورو سیمو کې کچیرته دغه سنارم د ریس خپل کړي ډیر شر به افغانان سولې ته ونرسي.
زه خوول زما موقف شاید دیني خلکو ته عجیب وي خو ترې راځي چې زه د دې پروسې په جریان کې وم او ګورم هغه کس چې ماشا په لاس ولاړ ده په دواړو خواو کې که په دې پوه شي چې زما مرکه څوک نه اوري او د زړه درد در سره شریکي هین درد به ولري او هغه کس چې تاسو د دوه یو یاد نور جو اشاره ورته ورکړي وګوي ټول په عین موقف کې دا جنگ چې موږ تاسو ګورو دا جنگ یو تپل شوی جنگ ده. لوی بدبختی دلته دا راغلی ده چې من د زمينه سازي و نخله او د دې زمينه سازي مو نکړه چې په یو آرام فضا کې دی یو بل د غمنو لپاره دی یو بل د منلو لپاره نه دی یو بل د تسلیمېدو لپاره نه دی یو بل د ختمېدو لپاره فکر وکړو بلکې یو بل د منلو زغملو د درناوي لپاره فکر وکړو. زه مطمئنم چې دغه نتیجې ته رسیدو د یعنی عمومي وضعیت د ټولو افغانانو د دوه کاله مخکې یو د اوربن نو یو جشن زه ورته وایم هغه تاسو وګورئ هلته د اول صف د خط د کسانو هغه د زړه درد ټول ملت سره شریک سه. نو پام دی اړوند باندې لوی امیدواری ده چې د آمادګۍ یا د تعهد یا د اراده دا مسله په ټول صفو په کشتره تکله د سلويس کاله جنگ منو ټول سړي سوي دي او کوم نتیجه نه لري او تپل شوی جنگ د په ټول باندې او تلفات او درد هر کور ته رسیدلې ده فقط د دې لپاره چې افغانان په خپل منځ کې پېښودل شي او افغانان د خپل تصمیم او د خپل ارادي د اظهارولو لپاره بدون کوم فشار نه سره کینی زه په دې مطمئن يم په دې باندې سل په سل مطمئن يم هغه چې د اسلامي جمهوریت په دا چوکاټ کې ومه دلته مې اراده لیدلې ده د ټولو رهبری او سیاسي مشرانو او یا د طالبانو سره په مختلفو سطحو کې دی وي نظریات افکار مې لیدلې دي او اورېدلې دي یا مې ځان ته خبر کړی ده. زه په دې عقیده يم چې زمنګ ناسته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې او په وازاده فضا کې بدون سیمایزو نړیوالو داخلي تهدیداتو نه علاوه مطمئنیم چې توافق تر رسیدو.
خپلواک سیم محترم، تاسو په دې خپلو خبرو کې د تسلیم خبرې ته اشاره وکړه، کنه فکر نه کوي که چیرته طالبان ادعا وکړي چې د افغانستان حکومت ورته تسلیم شو، او یا د افغانستان حکومت ادعا وکړي چې طالبان راته تسلیم شول، یعنی څه معنا؟ افغان افغان ته تسلیم یعنی څه؟ خو افغان افغان د نو
مطلق په دې عقیده.
بله بله مهرباني،
مطلق په دې عقیده يم چې سوله تسلیمی نه ده. سوله درناوی ده، سوله عزت ده، سوله د ټولو خواو ملت ته تسلیمی ده، او موږ ټول هم د ملت اراده ته تسلیمی یو. زه په دې عقیده يم چې دغه د الفاظ باید د قاموس څخه وایستل شي، او د الفاظ نتیجه نه ورکوي. موږ په څلوېښتو کالو کې متاسفانه کوم همدغه برخه کې کوم نتیجې ته ونه رسیدو، نو له همدې برخه کې چې سوله ټول ګټون کې دي، سوله کې ټول ګټون کې دي، څوک هم بایلون کې نه دي، مګر په جنګ کې ټول بایلون کې یو. نو له همدې خاطر ځینې الفاظ باید له خپل قاموس څخه وباسو چې د تسلیمېدونه. او افغان یو خاصیت لري، دا د افغانستان په دې خطه کې پروت ده، په دې جینټیک هغه کې پروت ده چې تسلیمې دي نه مني. خدای دې چې په هر طرف کې وي، نه داسې نه ده چې په یو طرف کې وي. په تاریخ کې د دې ولس همدا یو لوی لاسراونه چې تسلیمېږي، نه چې په کومه خوا ودرېږي، په یو خوا کې بیا تر مرګه پورې ولاړ وي.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو یو ډېره ښه خبره وکړه. زما په باور تاسو ویل که هره خوا تسلیمېږي، په حقیقت کې د افغانستان ملت ته تسلیمېږي، نو که د ملت ته خو هر وخت ټول خلک باید تسلیم وي. دا ډېره مهمه خبره ده. د خبرونه وروستیو ته رسیدلی یو ځلان صاحب محترم، یو خبری پوښتنه کوم. د طالبانو تخنیکی پلاوی نن کابل ته رسیدلی د زندانیانو د تبادلې په برخه کې، په دې برخه کې څه نوی معلومات لري؟
معلومات رسنیو سره شریک کولې. په لویه کې د دغه پروسې چټکتیا طالبانو هم هرکلی کړی، او دولت ورته ځینې نور اقداماتو ته هم چمتو دی تر څو مخامخ خبرې اترې پیل شي، هغه د حسن نیت په اساس باندې.
ډیره مننه ځلان صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. محترم اکرم خپلواک څخه هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون راسره وکړ. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې ښاغلی انوار الحق هدي برخه اخیستې ول، هغوی همدارس له هغو اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې، د اس ام اس له لارې، او یا هم د ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون راسره وکړو، له ټولو مننه کوم. په دې هیله چې افغانستان کې سوله او دایمي او پایداره سوله ټینګ شي.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر داتوک چی جنگ غوڑی ده جنگل زور نادی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غوڑی دے جنگل زور نادی خبر رسولم بو دغر غرود شور نادی خبر رسولم بو کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غاڑی د جنگل زورن دی خبر رسرو لمبو دا غرد رود شورن دی خبر سولم داخل کدمرا د نفرت گناہ گرم داخل کر